و 8 و...
د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه پیل شو چې په سر کې خبرونه راځي د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان اګلند افغانستان ته خپل سفر نن پای ته ورساو اګلند پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی چې افغانستان په ډېر خوشحالي سره پریږدي دی وی لکه چې کابل ته روانې نو هلته د یخنې کچه منفي شلو درجو ته رسیده د ناروی د کډوالو د شورا مشر خبرداري ورکړی چې میلیونونه افغانان به تر هغه وخت له اړینو مرستو بې برخې وي چې نړیوالو مرستندویو ټولنو ته د خزینه همکارانو په ګډون او د هغو له لارې یو ځل بیا د کار اجازه نوي ورکړل شوي اګلند د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په دې نیت افغانستان ته ولاړ چې هلته به د طالبانو له مشرانو سره په کتنه نو کې هوی ته قناعت ورکړي چې پرنجونو او خزو د تعلیم او کار محدودیت لري کړی روس تل دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر خزو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو د لری کې د غوښتنه وکړه طالبانو نن وویل چې نړیوال سازمانونه او هیوادونه باید د افغانستان حالات او د ملت دینی غوښتنې درک کړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د دوی حکومت د امنیت شورا اندېښنې درک کوي خو مجاهد زیاتوي چې دوی هڅه کوي ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې تنظیم کړي ښاغلی مجاهد وایي نړیوال باید بشري موضوعات او انساني مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي امنیت شورا په خپله بېګانې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم او کار د ښځو پر ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړه نن بیا افغانستان ته ورسېده د افغانستان بانک چې د طالبانو حکومت یې اداره کوي نن پر ټوئیټر په یو بیان کې دا اعلان وکړ په بیان کې دا پیسې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرسته بلل شوی او یادونه شوی چې سوداګریز بانک ته ورکړل شوی په بیان کې هیله ښودل شوی چې دا مرسته د افغانستان د بانکي سکتور لپاره واستول شي د ایران حکومت ایرانیل اصل برتانوی علی رضا اکبری اعدام کړی دی د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس راپور لمخه اکبری چې د دفاع وزارت په خنۍ مرستیال او د برتانیا د استخباراتو لپاره د جاسوسي فساد او د هواد د ملی او بهرنی امنیت پر ضد د اقداماتو په تور په اعدام محکوم او نن اعدام شوی دی ایران پر اکبری تور لګولای او چې برتانیا ته د جاسوسۍ په بدل کې د 2 میلیون ډالرو معادل پیسې ترلاسه کړې دي د برتانیا حکومت نن دا یو بګنون کوي عمل وباله او وی غند برتانیا له دې مخکې هم د اکبری اعدام سیاسي بللای او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې و او اوکراین د روسیې هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي په ختیځ سولیدار ښار کې له څو میاشتنیو شاتګونو وروسته هلته د جګړې په ډګر کې پرمختګ کړی د اوکراین پوځ وایي په دې سیمه کې لا هم درنې نښتې روانې دي د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ښار یې چې ستراتیژیک اهمیت او د مالګې قانون لري تېره شپه نیولی دی په وروستیو څو ورځو کې د دې ښار د وضعیت په اړه متناقض راپورونه ورکول کېدل ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې د بخموت سولیدار کریمینا او نورو کلیو او ښارونو په ګډون په دونیتسک سیمه کې درنې جګړې روانې دي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي که څه هم روغتیایي مرستندوی ټولنې د طالبانو له وروستي بندي څخه مستثنا دي خو دوی ته په دې اړه رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو
باغه مرمنو باندې چې بندیز لګیدل اوس په کورونو کې ناشتي طبيعي چې دغه اقتصادي وضعیت ضربه ده دغه زحمتونه چې په تیرو کلونو کې هغه د تعلیم په برخه کې وسري هغه پر اوبوزي
طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غوښتنې ته ځواب ویلی چې دوی پر ښځو او نجونو د لګیدلو بندیزونو لرې کولو ته هڅولي نور موضوعات هم لرو د خوست په ګربزو کې د دودیزو او عصري لوبو نندارې
دا برنامه کې بخصای خصای نزابازی کبړی والیبال تیګه چونه دا شاین بکینن ورځ ځوانان را جمع دي د خوخی احساس کوي
په نړیوالو مسایلو کې برتانیا اوکراین ته ځینې ټانکونه ورکړي څو له روسیې څخه د سیمو په بیرته نیولو کې مرسته ورسره وکړي. نور موضوعات او په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ او تاندې څانګې پروګرامونه خبریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي بنسټونو کې د خځو پر کار بندیسته اندېښنه خودلې او ویلې دي چې د کار په افغانستان کې د خځې ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي که څه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیايي کارکونکي له دې بندیست څخه مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې وکولای شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سي ویلي نږدې درې اونۍ وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، د دې کار اغیز په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. اکرام الله اکرام او د موضوع نور تفصیل.
په غیر دولتي مؤسساتو کې د طالبانو لوري د خزینه کارکونکو د کار په بندیز د خبرګونونو په دوام د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ام اس اف ویلي دي چې د دې بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د خزینه ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخ شوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تازه خبره شوې ویلي که څه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیايي کارکونکو له دغه بندیز مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې دوی وکولای شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان د 150 نه زیات روغتیايي قدر خزي جوړوي چې 900 ډاکټران، نرسانی او نور متخصصین پکې شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې ډېرې افغانان بشري مرستو او روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري او دا هر څه په مرستندوی موسسو پورې تړلې. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په غیر دولتي مرستندوی موسسو کې د خزینه کارکونکو په موجودیت ټینګار کړي. په همدې حال کې د ژغورنې نړیواله کمیټه ټینګار کوي چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د ښځو ونډه په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایطو او وضعیت ته په کتو یو عملیاتي اړتیا ده. آی آر سی پرون نو وخت یو خبر پاڼه کې چې د جنوري د 15 منټې د خبرې شوی خبر پاڼې په تعقیب خبره کړې لیکلي، له هغه ورځې چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاو او اوس یې اغیز او بدې پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې ویلي د تیرې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې خزینه کارکونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولای شي بیرته دندو ته ستانه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته آی آر سي په څلورو ولایتونو کې د ځای پر ځای او ګرځنده روغتیايي ټیمونو له لارې د روغتیا او تغذیې خدمتونه بیا پیل کړي. آی آر سی زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیې د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې و ارزوي او هغه ډول چې اړتیاوې د مرستې او پروګرامونو وړاندې کړي. په تیر کال کې آی آر سی له 15 میلیونو څخه زیاتو افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کوي خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمنه او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پیل کړي. طالبانو پر خوځو د محدودیتونو په دوام د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په هنتونونو ته د نجونو په تګ او په غیر دولتي مؤسساتو کې په کار کولو کلک بندیز ولګوه. د طالبانو له دې پریکړو وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو رسونې کارونه ځنډولي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په داسې حال کې چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د یخنۍ درجه -15 ته ورسیږي. په انجیوګانو کې د ښځو د کار د بندیز له امله د مرستو ویش ډېر اغیزمن شوی. دغه نړیوالې ادارې پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د بشري مرستو ملګري ادارې خلکو ته د ګرمو کالیو او نغدي پیسو په ګډون مرستې رسوي، خو د طالبانو وروستۍ پریکړې دغه لړۍ سخت ټکنې کړي. اوچا خبرداري ورکړي چې که طالبان خپلې پریکړې بدلې نه کړي میلیونونه افغانان به لا نور وځپل شي او بهرنۍ مرستې به وچې شي.
راپور کې مو واوریدل چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ته اندېښنه ښودلې او وایي د کار په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې پر افغان خزو او جنو د زده کړو ورزش او عامه ځایونو ته د لاسرسي په ګډون ټول بندیزونه لری شي. ملګرو ملتونو همدارس په تعلیمي مؤسسو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو په لیکو کې د خزو پر کار د بندیز د لری کېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو نه یې غوښتنه وکړه چې پر میرمنو او خزو هر راز بندیزونه لری کړي. له دې بیان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې د طالبانو د حکومت غبرګون څرګند کړ. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبري الدا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او د افغان حکومت د طالبانو د حکومت د عکس العمل په اړه نور جزئیات راکوي. تلاش سپ
تکل سپ تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. ورسره دي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر خزو اونجونو د لګیدلو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. طالبان نن ویل چې نړیوال سازمانونه او هیوادونه باید د افغانستان حالات او د ملت دینی غوښتنه درکړي. د طالبانو په د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د امنیت شورا اندېښنې درکوي، خو مجاهد زیاتوي چې دوی هڅه کوي ټولې چارې د اسلامي شریعت پر رڼا کې تنظیم کړي. خغل مجاهد وای نړیوال باید بشری موضوعات او انساني مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي. امنیت شورا په خپل بیګانه غونډه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر تعلیم او کار، د ښځو پر ازادۍ او د وګړو پر بشري حقوقو د لګیدلو محدودیتونو د سمدستي لري کېدو غوښتنه کړې ده. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سغړو بیګا خبره کړه، ویل شوی چې د خیریه موسسو خزینه کارکونکي د افغانستان د روان وزارت لپاره ډیره مهمه دي، ځکه د افغان خزو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولای. د لمیت د امنیت شورا دایمي غړو متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې او دوري غړو یې البانیا، برازیل، اکوادور، غابن، مالټا، سویس، متحده عربی امارتو او جاپان مثبت رائے ورکړي. خو د امنیت شورا دوه دایمي غړو روسیا او چین او دوه دوري غړو موزمبیق او غانا منفی رائے ورکړي. په لمیت کې د بشری مرستو په رسونکو موسسو کې جنسیت ته پام پرته د کارکونکو پر وړاندې د خندونو د لمنځوړلو پر ارتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربارا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځم بیت ورځې په سلو کې شاوخوا 1500 غیر حکومتي موسسو د طالبانو د ورستۍ پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشري مرستو پر سلو کې په سلو کې آتش پیت کمخ راغلی، چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیات وی چې د خځو لګډون پرته د بشری مرستو درسولو چاره امکان نه لري. په بیګانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو او کار همدارس د خځو پر فردي ازادۍ او د وګړو پر بشری حقوقو د لګیدل محدودیتونو د سم دستل کېدون لري کېدو غوښتنه شوې. خو د په داسې حال کې چې د دغو بندیزونو د لری کولو په خاطر طالب چارواکو ته د قناعت ورکولو لپاره افغانستان ته د ناروی د کډوالو د شورا راغلی مشر یعنی اګلن نن خپل سفر پای ته ورسو. اګلن په خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان په ډیرې خواشینۍ پریږدي. دی وایي چې له کابل روانې ده، نو هلته د یخنۍ کچه منفي 30 درجو ته رسیده. د ناروی د کډوالو د مشورې مشر خبرداري ورکړي چې ملیونونه افغانان به تر هغه وخت لا اړین مرستو بې برخې وي چې نړیوالو مرستندوی ټولنو به ته د خدمت همکارانو په ګډون او د غولو لارې یو ځل بیا د کار اجازه نوي ورکړل شوی.
ډیره زیاته مننه حسیب الله تلاش د ازادۍ رادیو خبريال و چې د طالبانو د حکومت د غبرګون په اړه جزئیات راکول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانه پریکړې په جواب کې چې وایي طالبان د پرخزو لګیدلې محدودیتونه لری کړي دا اعلان ورکړی. د طالبانو لخوا پرخزو د کار بندیز نه یوازې ملګری ملتونه بس بلکې یو شمیر هغه حکومتي ادارې اندېښمنې کړي چې د صحت په برخه کې فعالیت لري. دوی وایي په افغانستان کې په روغتیایي برخو کې کار کول د میرمنو لشتون پرته ستونزمن کار دی، خو که افغان میرمنې په دې برخه کې هم له کاره منې شي نو اغیز به د افغانانو پر ژوند څه وي؟ محمد خاطر پردیس همدا پوښتنه د ښځو د حقونو له فعالې فریدې حفیظ سره د مرکې په پیل کې کړې.
د طالبانو د حکومت له شروع څخه د میرمنو د بندیزونو لړۍ پیل شوې ده، چې په لومړیو کې د ښوونځیو بندېدل، بیا له هغې څخه وروسته نور قیدادونه پر حجاب او ګرځنده ځایونو کې، له هغې نه وروسته د پوهنتونونو تړل کېدل او اوس د کار پر ځایونو باندې بندیزونه. دا هغسې دي چې نه یوازې دغه موسسې اندېښمن کوي، بلکې ټول نړیوالې اندېښمن کړي دي. او دا شی که چېرته لږ وخت په تېرېدو سره موږ ګورو، ممکن دا یو اتفاق پذیر وي، یعنې دا شاید اتفاق راوړي، ځکه چې طالبانو په خپل کارونو کې، په خپل بندیزونو کې، په خپل دغه یو نیم کال یا تکم دوه کلو حکومت کې دوی دا ثابته کړه چې هغوی د ښځو لپاره څه رقم د یو قیدادي پلان لري، یو څه رقم د یو شوم نیت سره هغوی راغلي دي. دې سره سره دغه موسسې اندېښنه د پام وړ ده، ځکه چې ممکن دغه شی په څو میاشتو وروسته یا څو وخت وروسته دوی باندې هم دا کار تعمیل شي، ځکه موږ ګورو چې څو نور موسسې چې په افغانستان کې په نورو برخو کې کارونه کوو، په تعلیمي برخه کې کار کوو، په نورو بشري مرستو کې کار کوو، تر هغوی باندې بندیز شو. نو کله چې د دوی هغه همسایه یا د دوی ورته نورې موسسې باندې بندیز لګول کېږي، ظاهره خبره ده چې دوی به هم دغه خبره ځان ته را اړوي.
بله اغلی حفیظ، د طالبانو وروستۍ پریکړه څومره غیز پرې باسي پر هغو افغان مېرمنو باندې چې هغوی هممهاله اوس د صحت په برخه کې فعالیت لري؟
هراس د طالبانو نه هراس د ټولو مېرمنو ده، کاغه په افغانستان کې دننه وی که بهر وی، له هغه ورځ چې طالبان په حکومت دي ټول مېرمنې ورزنی ویری، او دا ویری پر ځای ده، ځکه طالبانو بار بار دغه کارونه وکړه، د خونځو نه شروع تر دغه وسه پورې څومره کارونه دوی وکړ، څومره شایانو موږ شاهدان یو. پر کار باندې یوازې دا نه، باغ مېرمنو باندې چې بندیز لګېدلی اوس په کورونو کې ناستې طبیعي ده چې د هغوی اقتصادي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی روحي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی هغه خواریانې زحمتونه چې په تېرو کلونو کې هغوی د تعلیم په برخه کې ویسري هغه پر اوبو ځي، او بیرته پاتې کېږي. دغه مېرمنې چې اوس مهال پر کار دي په صحي برخه کې، ګوري صحي برخه دا هغه برخه ده چې دا یو اشد ضرورت ده، د دې نه بغیر هیڅ یو ملک، هیڅ یو انسان هم بېطرفه نه ده، هر څوک په صحي مشکلاتو باندې یا هر ملک په صحي اړخو کې ضرورت لري. بیا د ښځینه ونډه په صحت برخه کې دا هغه څه دي چې هیڅوک هم ترې منکرېدای نه شي، او دا برخه تر ډېره حده پورې حتی نارینه ډاکتران یا نارینه د صحي پرسونل دا نشي پوره کولای.
اغلی حفیظ، د دغه موسسو لپاره اوس په کار څه دي، کومې بدیلې لارې تاسو ورته وړاندیز کوئ؟
لومړی خو د ټولو موسسو لپاره دا چې بشري مرستې باید پر افغانستان ونه درول شي، د حکومت جزا، د حکومت ناکامي باید هغوی په عامه خلکو باندې تعمیل نه کړي. زموږ خلک، زموږ ښځینه، زموږ ماشومان دا ضرورت لري. د دې لپاره چې یو څو کسان پر موږ حاکمان شوي دي، یو څو کسان زموږ پر ملک راغلي دي، دا نه انساني ده، او نه هم کوم بل داسې هغه ده چې دوی دې پر موږ باندې بشري مرستې ودروي. بل کوم یو چې په نړیواله ټولنه کې څومره موسسات دي، څومره هم دغه بشري مرستو موسسې دي، دوی کولی شي پر حکومت باندې ټینګار وکړي. هغه ټینګار د داسې نه وي چې دوی ووایي چې موږ مرستې ودرو. مرستې ودرول دا پخپله د انسانانو وژنه ده، او دا غلط دی.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د برتانیا صدر اعظم موافقه کړې چې اوکراین ته به ټانکونه ورکوي، څول اوکراین سره وبخید د روسیې سره د جګړې پرځت، او د هغو سیمو په بیرته نیولو کې مرسته وکړي چې په تیرو څو ورځو کې لاس ورکړي. راپورونه وایي چې د دې ټانکونو یو برخه به ډیر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي.
راپورونه وایي د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک موافقه کړې چې د بریتانیا د پاوز څلور اراده چیلنجر دوه ټانکونه به ډیر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي. په راپورونه کې ویل شوي چې اته نور جنگي ټانکونه به بیا وروسته دغه ساحې ته ولېږدول شي، چې بیا به اوکراین ته رسول کیږي. بریتانیا هیله منه ده چې دغه ټانکونه به له اوکراین سره مرسته وکړي، څو د روسي ځواکونو خپلې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. په بریتانیا کې ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې صدر اعظم سوناک به په دې باب د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته د شنبې په ورځ اطلاع ورکړي. د جرمني خبری اجنس په حواله د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي صدر اعظم واضح دریز لري، هغه دا چې بریتانیا باید د اوکراین په تړاو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې سرچینې په خبره په دغه ژمنو کې دا موضوع هم شامل ده چې اوکراین ته د ځان د دفاع او د جګړې په ډګر کې د وضعیت د بدلون لپاره حیاتي تجهیزات ورکړل سي. له دې اقدام سره به بریتانیا د لویدیز لومړی قدرت وي چې اوکراین ته عمده جنگي ټانکونه ورکوي. څو ورځې مخکې لویدیځو چارواکو خبرداری ورکړی و چې د ټانکونو او نورو درنو وسلو په ګډون د جنگي ځواک له زیاتولو پرته اوکراین نسي کولی چې له روسیې د پام وړ ساحې بیرته ونیسي. په ناټو کې داسې اندېښنې ولاړې سوي چې اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکړه به روسیه دې ته وهڅوي چې په اوکراین کې روانې شخړې ته نور هم لمن ووهي. دبداسل کېده چې د امریکا متحده ایالاتونو د خپلې پوځي مرستې د تر ټولو لوی بستې د ورکړې په لړ کې اوکراین ته د برادلی په نوم د 500 وژونکو زغرولو وسایتو د ورکړې ژمنه وکړه. په همدې حال کې جرمني هم اعلان کړی چې اوکراین ته به د ماردر په نوم 40 ټانکونه ورکوي او فرانسې هم اوکراین ته د ټانکونو د ویجاړونکو پوځي وسایتو د ورکړې خبره کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. د امریکا د استاذو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند استاذي وای له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې پیل کړي. د استاذو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ویلي کڅ هم د جو بایدن ادارې تروسه په دې اړه د اسنادو له شریکولو ډډه کړي، خو د بهرنیو چارو له وزیر څخه دوی په یو لیک کې د مفصلو معلوماتو غوښتنه کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کانګرس د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو د جنوري په 14مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پبیړه وتلو په اړه د څېړنو د پیلولو خبر ورکړی. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې جمهوریت غوښتونکو مشر مایک مکال ویلي تر دې دمه ورسره د ولسمشر بایدن ادارې له خوا اسناد نه دي شریک شوي، خو ګواښي کړی چې په دې برخه کې همکاري ورسره ونه شي د دې اسنادو د ترلاسه کولو لپاره به له اجباري لارو همکار واخلي. ښاغلی مکال ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک استولی چې په دې لیک کې پراخ معلومات، استخباراتي ارزونه او له طالبانو سره د اړیکو اسناد غوښتي. د جمهوریت غوښتونکو د غوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له کانګرس سره همکاري ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 ناستې کړي او خپل معلومات یې ورسره شریک کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر داسې مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې تر دې مخکې جمهوریت غوښتونکو کیون مکارټي هم چې تازه د استازو جرګې د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي وو افغانستان د وټلو او نور مسایلو په اړه به د ولسمشر جو بایدن له حکومت سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه تړون چې د 2020 کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اداري او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شو چې د 2020 کال په وړي کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وټلو ته لار پرانیسته. خو افغان سیاسي شننونکی طارق فرهادي وایي د استازو جرګه یوازې د هغې یوې میاشتې چې امریکایان په کې له افغانستان څخه ووتل او ورسره د هغې 14 پاړه چې کابل په هوایی ډګر کې وشوه او د یو سلاوی افغانانو ترڅنګ 14 امریکایان هم وشل څېړنې کوي. هغه زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کیږي او د افغانستان پر وضعیت په کومه غیز ونه کړي. خغلی فرهادی وای
در حقیقت یک جنگ انتخاباتی است که شروع میشه فعلا
په حقیقت کې وټاکنیز جګړه ده چې اوس پیلېږي، ځکه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته 19 یا 20 میاشتې پاتې دي. جمهور غوښتون کې چې اوس د استازو په جرګه کې اکثریت دي داسې کمیسونونو جوړوي چې ټاکنیز هدفونه لري، هغه یعنی جمهور غوښتون کې او ډیموکراټان له افغانستان سره نور علاقه نه لري،
نه جمهوری خواه نه دیموکرات ها.
جمهوری غوښتون کې د ولسمشر جو بایدن پر رهبرۍ د ډیموکراټانو حکومت ګرموي چې په بیړه وتلی لامل شول چې د افغانستان وسلوال پوزو پاشل شي او افغان حکومت سقوط وکړي. خو ډیموکراټان په ځنګړي توګه ولسمشر بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره دفاع کړی او ویلي دي هغه پریکړه عملی کړي چې مخکینی ولسمشرانو لژمنې سره هم عملی نه کړه. هم دا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د مخکینی افغان حکومت په سقوط کې افغان چارواکي پړه بللی وو چې د ناسمو پریکړو له امله یې د دوه پریکړه عملی نشوه او افغان حکومت او پوځي پاشل شو. خو مخکینیو افغان چارواکو بیا د خپل حکومت د سقوط اصلي لامل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه بللی وه چې له امله یې د دوی په وینا افغان حکومت له صحنې وویستل شو او د سیاست او جګړې په میدان کې د طالبانو تله درنه کړه. د یادونې ده چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو د 2020 کال په جولای کې له افغانستان څخه د وتلو لړۍ پیل کړه او د همدې کال د اګست په 10مه وروستی امریکایي سرتیری هم له افغانستان څخه ووت.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ورسته یو دقیقو کې شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. پرون جمعه د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د یو شمیر دودیزو او عصري لوبو نندارې جوړې شوې. ورزشکارانو په دې سپورتي نندارو کې د نیزه وهنې، خوسی خوسی، کبړی، تیګ اچونې، والیبال او جمناستیک لوبې ترسره کړې چې د نندارچیانو لخوا په پرله پسې چکچکو او ولولو لمنځل کېدې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ کې د ورزشي امریت په نوښت د یو شمیر دودیزو او نویو رزمی لوبو پراخ سپورتي نندارې تر سره شوې. د خوست د ورزشي امریت مسؤلین وویل له دې نندارو موخه د ګربز په قومونو کې د هغو ستونزو او خوابدیو ختمېدل دي چې د دوی په منځ کې له لسګونو کلونو راهیسې د غرونو، څړځایونو او دښتو پر سر موجود دي. د خوست ورزشي امیر عطاولا کډوال آزادۍ راډیو ته وویل
د ګربز څلورو قومونو د یووالي لپاره موږ د ورزشي برنامه په لاره اچولې ده چې دا برنامه کې به خصای خصای نیزابازی، کبړی، والیبال، تیګا چونه دا شاین بکې نن ورځ ځوانان را جمع دي د خوښۍ احساس کوي. یو خاص مننه باید د میډیا نه وکم چې موږ سره په دې کې څنګ په څنګ میډیا ولاړه ده. الحمدلله قومونه او د خلکو د یووالي او د اذهانو د پهوی لپاره دوی موږ سره څنګ په څنګ رول لري.
د خوست په ګربزو کې سپورتي نندارو ته د خوست بیلابیلو سیمو څخه د ورغلو ورزشکارانو سربیره سلګونه ځایي خلک هم راټول شوي ول. د رزمی ورزش دیو کلب مشر عبدالرحیم کمانډو ول
دغه لوبنا د ځوانانو تشویق ته قومونو اتحاد او داشن دی وسیمه بل سیمه ورزشکارانو د اتفاق لامل ګرځي او موږ ډیر خوښ یو د دولت څخه تر څو ځوانان تشویق شي خخ موکې د ته پرسپر کړي پاغه برخه کې موږ ته کور وکړ شي چې موږ خپل مخلوط شي.
بلور ته ورزشکاران سره لید چې دا برنامه ته خوشاله دي. خوای د اقتصادي ستونزو په ګډون زینو نمګړتیاو په دې ولایت کې د ورزش د پرمختګ بهیر ورو کړای دی. یو تنخستی ورزشکار عنایت الله ویل ورزشکار محمد نسیم وایی د دې نندارو پشان بیا هم غواړي نور لوبی وکړي تر څو له وی خو دا لوبه دود شي او بل لوري ته د ځوانانو او ننداره کوونکو وخت په خوشحالۍ سره تیر شي.
نن هم دلته نمایشات تر سره کړل ان شاء الله او میګلرا کور په کې پدانه چې کور په وکی او ټول اس نه پرځيږي او ته چې جگ شي دوا کینی دا دوا سال ورلو سینا ساور کوي. مقصد مقابل ټیم ته ورتي انا نمراروري بیرته په کوشش هڅه کوي چې بخپل زته زون ورتوي.
دی ادمانی ورده په خوښ کې زرګون ځوانان په بیلابیل سپورتي برخو کې ورزش کوي او یو شمیر د ولایت زون او په ملي کچه لوبډلو کې لوبيږي. خوښ د هغو ولایتونو له جملې دی چې په تیرو دوه لسیزو کې د نورو ټولنیزو او فرهنګي پرمختګ په خوا کې د سپورت په ډګر کې هم د پام وړ پرمختګ کړی او ورزش پکې لزګو نظر مینوال لري.
ستاسو ل پیغامونو
تیر شدید یخته باید مرستی لمر سره وشي مرستی کې منی.
السلام علیکم د زجر راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرستې راکوي سي. مقصد په مرجه کې ګور د خلکو ته مرستې رسیدلې دي او زموږ منطقې ته مرسته نه رسیدلې. چې بدر خانه قاسم بیا چرام سي ام شران خلک مرسته خوري د نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی تر وړو مقامات ورسیږي.
سلامونه او نیک هیلې بلال هم له پرا ولات ته تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړ کړي ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکښې ده. زه خپل مشروان یم د دې ځاسه موږ یو ټن په څلور زره غوانه وړو نه او نو کچېرې دا لار جوړ شي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې ښل د جمهوریت په وخت کې کچېرې دا لار جوړ شي امبه د تجارت غټه پدې کې وي امبه د حکومت غټه پدې کې وي امبه د خوارو دولس غټه پدې کې وي و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو یو ور خو زده سي اچ په شي نه چې الله تورسيږي او بل اخره چې الله تورسيږي تاوان ټور در غریب در اغه خوارانو وزي کوم چې په مزوک کې اختای کوم کوټ بار کړی توانې دروغ خلګو وزي
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت مساکړه د ولسوالۍ مرست شراسي دا ګرد په نام شرانو یا شلکیږي او چې دا څه پیسې لري دا غریبان ته نور کول کیږي باز ما خبره واوري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ لا زده رادیو اوري قدر منو اوریدونکو شه